یک گام با قحطی فاصله دارند.
به مخام او به جشوی زموگ غگل ازاده راژیو آوری. قدر منوری دون که تر اتو بجو ده ازاده راژیو ده یو سات خبرونه ده زمه حق ده پروگرام لپاره زنگره ده. ملالی بشیر ده خبرونه کوربنه ده چه په څو شیبو که استودیو ترازی خوله هغه مخکې پام وکړی خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې سګنې موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. لوروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین تر څنګ د ویټامین ډي ټابلیټ هم ورکول کیږي. او بخې د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوشحاله دی، ځکه نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر دوی کولای شي چې وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د غړي له قوله راغلی دي چې دی وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تاکل شوی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ل خپل آذربایجانی سیال الهام علیف سره د ناګورنا قرباخ پر وضعیت خبري وکړي. د لیدنه د سم حالت تر سره کیږي چې د ناګورنا قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان تر پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی تبر وګړي له سیمه تښتیدلې دي. د ناګورنا قرباخ ارمنان چې له آذربایجانی ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی په دې سیمه کې د آذربایجان له 40 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته مجبور شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې له درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په می میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوي او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لا درکۍ پر مهال چیرته و، خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشن پر مخړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خوا د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د ادامې غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې له جنسیتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم په غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویلي چې د افغانستان له ماشومانو او افغان ښځو سره د بشري مرستې نه درېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستې وه. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث کوو چې آیا دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره کومه نتیجه ورکولای سي کنه، د دوی وضعیت به تغیر سي کنه، او نړیوال څه کولای سي چې د افغان ښځو وضعیت چې په افغانستان کې د دوی په وینا ور باندې د ژوند حلقه را تنګ سوي ده، او دوی شکایت کوي چې نه یوازې دا چې دوی تر شپږم ټولګي پورته جوني له شونځي څخه راګرځول سوي دي، بلکې جوني همدار از پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي، لوړې زده کړې نس کولای، ګڼ شدي له کار څخه بې برخې سوي دي، دوی د کار څخه ور باندې بندیز لګېدلی دي، په غیر دولتي ادارو کې طالبانو حکومت شوځو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی کار ته ولاړ شي، چې له کبله یې ګڼو شوځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایت هم کړی دی چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، او له همدې کبله ورته د دوی اقتصادي وضعیت ته ضربه رسیدلې ده. نن به له خپل ملمنو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کوو، او ردونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، او موږ ته زنګ ووهئ، موږ به ستاسو پیغامونه یا تبصری او پښتنی هم واخلو. د ټلیفون شمیره در سره شریکوم، از موږ د ټلیفون شمیره چې واتس اپ شمیره دا، او تاسو کولای شئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته خپل پیغامونه هم پریږدي، په لیکلې بڼه باندې هم را تلیکلای شئ، او ژغیس پیغام هم پریږدلای شئ. دا پیغامونه به موږ په همدې خبرونه کې خبره کو، او ل شدینا او ریدونکو می ځانګړي هله د چي تاسو د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته چې شمیره دا د پیغامونه راولېږي 00420221120401. یو ځل بیا هم وایم 00420221120401. دا زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره دا، ورېدونکو تاسو کولای شئ چې پر دغه شمیره باندې موږ ته پیغامونه پریږدئ، او پر همدې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا د ملګرو ملتونو او نړیوالو غونډې چې د افغان ښځو پر وضعیت باندې دوی کوي او خبرې کوي په بیلابیلو وختونو کې، آیا د ښځو وضعیت ته تغیرولو په برخه کې به کومه مرسته وکړای سي کنه. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو، اورېدونکو په دې خبرونه کې چې نوم یې دازما حق دی، د موجنن اغلی فروزان داودزی، اغلی ممتاز یوسفزی، او اغلی تورپیکی مومند راغوشت دي چې دوی له موږ سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړي. موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره واصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونې خبرونه داز ما حق دی روانه ده. موږ هڅه کوو چې خپل ملمنو سره د استودیو لارې وصل سو، او دوی ته ټلیفون وکړو چې پر بحث باندې خبرې پیل سي. زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق ویل دي چې د طالبانو د خواص خد بشری حقوقو د سرغړونو د څار چاره باید دوام وکړي. په نیویارک کې له جنسیتي اپارتاید سره د مبارزې په نوم په یو غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان د ماشومانو سره او همدارس د افغان ښځو سره د بشری مرستې نه دریږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د یو شمیر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو برخه اخیستی و. موږ نن پر دې خبرې کوو چې آیا دا ډول غونډه به د افغان شوزو د وضعیت د بدلولو په برخه کې یا د تغییر په برخه کې کومه نتیجه ورکړي کنه، نړیوال څه کولای شي چې د افغان شوزو وضعیت تغییر وکړي او شدي خپل حق ترلاسه کړي، چې د دوی په وینا د دوی غشتنه د طالبانو له حکومت څخه دا ده چې باید د زده کړو حق ورکول سي تر شپږم ټولګي پورته. دوه کاله کېږي چې د نجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی دی، همداراز نجونې پوهنتون ته هم اجازه نه لري. طالبانو د دوی پر لوړو زده کړو باندې بندیز لګولی دی او همداراز د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې ګڼ شدي له دندو څخه بي برخې کړي دي او دوی ته اجازه نشته چې دوی کار ته لاړ شي. په همدې برخه کې په دولتي ادارو کې هم همدا ډول په ځینو برخو کې شذو ته اجازه نسته چې دوی کار وکړي، چې لکبلې د شذو په وینا د دوی کورنۍ اقتصادي وضعیت له متضرر سوې دي او زیانمن سوې دي. اوریدونکو، په دې برخه کې چې آیا دا خبرونه به موږ پر همدې موضوع باندې پیل کړو کنه، زه غواړم چې ستاسو څخه په بخښنی سره د زموش په سټوډیو کې کوم تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی چې لکه بلې موږ نسو کولای چې لخپلو میلمنو سره تماس قائم کړو. له همدې کبله زه غواړم چې ستاسو څخه په بخښنې سره به موږ هڅه کوو چې دا ستونزه حل کړو او تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څورې د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هلته چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی ا ماکل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې تخنیکی چارې طاهر روشان سه پر مخ وړي او زموږ لالي بشریم چې دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د موضوع په اړه باندې بحث پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خواځ خد بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د دوام غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم په غونډه کې نصیر احمد فائق وویل چې د افغانستان له ماشومانو او افغان ښځو سره د بشري مرستې نه درېږي. په دې برخه کې چې آیا د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو غونډې کوم نتیجه ورکړي د شوزو د وضعیت د بدلون لپاره، د خبرو په برخه کې زموږ ملمنی اغلی تورپیکی مومند له موږ سره فعلاً د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی مومند، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما لومړی پوښتنه به دا وي چې په بیلابیلو مواردو کې لکه موږ تاسو چې ویل چې په د افغان شذو پر وضعیت باندې خبرې سوي دي، نړیوال هم مور باندې په خپلو غونډو کې دغه موضوع ته ځای ورکړی دی او په ملګرو ملتونو کې هم همداراز ور باندې بحثونه سوي دي، تاسو په نظر آیا دا ډول ناستې کومه نتیجه ورکولای شي د شذو د وضعیت د تغییر لپاره؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې تاسو درنو لیدونکو ته او ټولې هوادوالو ته. خوشاله يم چې تاسو سره په دې بحث کې ګډون لرم. زما په هاند هر څومره چې د افغان د خلکو په ملاتړ مجلسونه جوړیږي، کانفرنسونه جوړیږي، طبعا د وضعیت په تغییر کې رول لري او د افغان ښځې هم لیواله دي چې په دې کانفرنسونو د لارې د حقوقو پوښتنه وشي، د دې غږ پورته شي او د دې د نماینده توسي. خو زما په هاند بل موضوع مثلا دا ده چې کېدای شي دغه غږ چې پورته کیږي یا د کنفرنسونه چې جوړیږي خپل افغان میرمنې، خصوصا هغه میرمنې چې اوس له دې وضعیت دې یعنی په وضعیت محدودیت لاندې دي یا مشکل لاندې دي، یعنی دا وضعیت خو لیسوي او د دې وضعیت نه ددمن دي، دوی حضور لري د دوی لوخلې د هغه پورته شي ځکه ته ملیونونه ښځې دي په افغانستان کې او دوی د دې وضعیت قربانۍ دي که دوی ته دا زمینه متحده شي چې دوی وشي کولی خپل غږ پورته کړي او هغه د سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي دا به د هغې مؤثریت ډېر زیات وي. نو د دې په خاطر باندې که چې دا څو ورځې موږ اخبار تعقیبوو دا ښې خبرې وې بېګا ما واورېدلې چې دایمي استازي دا خبرې وکړلې او په څنګ کې یو تعداد د افغاني ښځې هم وې. متاسفانه بیا هم زمونږ درد دونه نه دول کېږي ځکه هغه خویندې زمونږ چې اوس بهر هېوادونو کې دي هغې د پوره ازادۍ او د پوره امکاناتو نه برخمنې دي او که غږ پورته کوي زمونږ په ملاتړ باندې کورې ودن خو دغه غږونه موږ ته دومره مؤثره دي نسبت دي چې زمونږ خپل غږ پورته شي یا په داخل کې دا غونډې جوړې شي یا دغه د داخل ښځې دې غونډو ته وبلل شي او دوی دلته سټیج ولري وینا ولري او خپل غږ پورته کېدای شي چې د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړي.
ډیره مننه آغلې مومند. اوس هم زه هڅه کوم چې که زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه له موږ سره وصل سوې وي آغلې فروزان داودزی له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. آغلې داودزی تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي پر موضوع باندې راځو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خوا د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې د دوام غوښتنه کړې ده. د افغان شوزو پر وضعیت باندې په بیلابیل غونډو کې خبرې سوي دي. ملګرو ملتونو هم په همدې برخه کې خبرې وکړي په تیر اونۍ کې. تاسو څخه پوښتنه زما دغه ده چې آیا دا ډول غونډې به د افغان شوزو د وضعیت د تغیر لپاره کومه نتیجه ورکړي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته. اولا موضوع خو دا ده چې څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ ټوله دنیا ده د افغانو ښځو وضعیت کاملا روښانه دی او د افغانو ښځو د وضعیت پیسه کې البته په دغه تیرو دوه کلو کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی او په دې حیثه کې ملګرو ملتونو هم فعالیتونه د یو راپور او یو ګزارش په سطحه ول یعنی عملي بڼه یې ډېره ضعیفه وه. نو په هماغه اساسو چې تر نن ورځې پورې موږ د افغانو ښځو د وضعیت په تغیر کې کومه خاصه لاسته راوړنه نه لرو. نو که چیرې هغه استازی چې ملل متحد کې د افغانستان استازیتوب کوي هغه ادې اقل خپله نشي کولی افغانستان ته راشي یا د افغانستان د ښځو سره یا د افغاني ټولنې سره هغوی لیدنې کتنې ولري او د هغوی وضعیت د نږدې نه ویني نو هغوی په کومه معنا باندې کولی شي د افغان ښځې استازیتوب وکړي ځکه په داسې یو وضعیت کې چې فلان افغانان دي یا افغان ښځې دي نو د دوی استازیتوب هغه څوک کولی شي چې حداقل دوی سره نږدې نه پاریکه کړي او د دوی غږ واوري د دوی وضعیت درک کړي د ټولنې د وضعیت نه د بخبرېدو په اساس باندې دی کوي چې هلته استازیتوب وکړي او د خپل ملت دفاع وکړي او بسته هغه مسایل چې دي دلته راوړل شي او یا دا چې که چېرې ملګرو ملتونو د خوانه په ده باندې یو فشار راوړل شي دی اوس ویت د دغه حکومت ولري چې د بیرته هغه فشار د خپل ادارات سره یا د خپل مسؤولو کسانو سره شریک کړي. نو په فعلي شرایط کې زه فکر کوم دغه وضعیت به یو لویه خلایي چې اده اقل دغه استازي چې موږ هلته لرو دلته دوی د تګ راتګ ازادانه اجازه هم نه لري.
مننه آغلی داودزی. آغلی مومند ستاس څخه د آغلی داودزی د خبرو په تړاو پښتنه کوم. دوی ویل چې لکه تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې هغه ښځې چې له هیواد څخه بهر دي دوی نسي کولای چې د افغان ښځو درد په ښه توګه باندې وړاندې کړي. خو آیا پښتنه زما دغه ده چې لکه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ توماس ویست پر خپل اکس شبکه باندې لیکلی دي چې د او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زرینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمی غونډې په څنډه کې لیو شمیر افغان فعالو میرمنو سره وخ مخه مخ وکتل او دوی د طالبانو د شوتو لبن سټیزو حقونو څخه په ځانګړې توګه د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو په اړه باندې خبري ورسره وکړي او دغه شوتو دوی ته په دې اړه باندې معلومات ورکړل او ځینې غشتنی مطرح کړي. استاس په نظر آیا هدي اقل دغه یو پرمختګ نه دی چې افغان شزي کولای سي چې د هغو شوتو ژغ راپور تکړي چې په افغانستان کې باندې دی او نس کولای سفر وکړي؟
طبعا بکیده ایشی چه یا فرمختگ بی اما بدده پتسن که حقا افغان خزه یا زمونگ خوانده یا زمونگ یعنی زمونگ تموتر گردی بی زمونگ احبرال بی زمونگ سیاسی یعنی سیاسی تو گمانده ایجی پوزیشن در لودل پارلمان گردی بی چه اوز طول بحر کدی دده دیدگاه اوز فیلن در افغانستان در خود پا وضعیت سر فرق لری. مونږ چې په داخل کې ښځې یو او دلته په افغانستان کې تر اوسه اوسېږو مونږ ته اولیت مونږ ته مهمه مسله د افغان د ښځو راتلونکی دی، د دې ښځو د اقتصادي مسایل، د دې ښځو په دسترخوان د یو مړۍ ډوډۍ او د یو آرام او سوکاله ژوند منځته راتلل دي. او زیاتره هغه خلک چې ښځې چې زیاتره بیرون کې دي زموږ خویندې دي هغه زیاتره لوړ اهداف لري، فکر کوم سیاسي مسایل د هغې ته ډېر مهم دي، هغه خپل پوزیشنونه او هغه خپل مخکې چې دلته بعضې څوکۍ درلودلې لکه پارلمان غړي وي لکه د وزارتونو او د هغې نه لوړې څوکۍ درلودلې هغې غوښتنې دا دي. اما زموږ غوښتنې صرف د افغان د ښځو ازادي ده، د افغان د ښځو د راتلونکي روښانه کول حداقل هغه اساسي حقوقو ته د دوی لاسرسی دی چې دا ولري، نه ډېرې لوړې غوښتنې چې هغه امکان ونه لري یا هغه اوس په فعلي شرایطو کې د تطبیق وړ نه وي. او مونږ هغه غوښتنې دلته نورم د افغان ښځو ساحه او دغه محدودوي یا تر زیات ضرر ورته رسوي، دلته د ښځو په مقابل کې محدودیتونه زیاتېږي، فشار زیاتېږي. نو مونږ هغه غوښتنې زموږ غوښتنې تر هغې غوښتنو پورې ډېر فرق لري. مونږ صرف خپل اساسي حقونه غواړو، افغانستان افغان ښځو ته د اقتصاد او د کار او د تحصیل زمینه برابرول غواړو په داخل هیواد کې. دلته میلیونونه ښځې دي، ما مخکې ویلې تقریبا 22 میلیونه مونږ ښځې لرو په کلو په بانډو په داخل په افغانستان کې. او ټولې خو نه شي کېدای چې دوی خارج ته لاسرسی ولري یا د خارج د وتلو هیله ولري چې دوی افغانستان پرېږدي. نو باید توجه دغې ښځو ته وشي چې دوی اکثریت هم دي، دوی د یو لوی عظیمه کتله ده او دوی د اوسفیلن د فشار لاندې دي. د دوی غږ باید وته شي، د دوی غږ واورېدل شي، په پنلونو کې دوی دعوت شي، ملل متحد کولی شي دوی ته زمینه برابر کړي، دوی ته ویزا یا پاسپورټ لار امکانات برابر کړي. او که دا برابر شي کېدای شي چې دا روابط سره ښه شي او افغان ښځې وشي کولی چې حداقل هغه خپل اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغالی مومند. آغالی یوسفزی تاسو ته هم شرغ لاس تایم اوریدونکو زموږ د خبرونې درېمه میلمانه ممتاز یوسفزی صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغالی یوسفزی، زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې نړیوال د افغان ښځو په اړه باندې کښېني او د دوی پر وضعیت خبرې کوي، په خپلو اجنډاو کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه ځای مشخصوي او د دوی وضعیت څېړي، ستاسو په نظر دا ډول غونډې چې د افغان ښځو و وضعیت ته پکښې ځای ورکول کېږي کومه نتیجه ورکولی سي ستاسو په نظر د افغان ښځو د وضعیت تغیر لپاره؟
سلام به شما، سلام به تمام شنوندای رادیو آزادی، انشاءالله که همگی جور و صحت سلامت باشین. تشکر میکنم، بسیار سوال خوب را شما اشاره کردین به رابطه به این که از دو سال بالاتر از دو سال به این طرف که تحولات سیاسی پیش آمد و محدودیت ها بر خانم ها وضع شد، جلسات پی در پی جامع جهانی دوستای بین المللی با خانم ها داشتن، نشستای پی در پی داشتن که
یوسف زی صاحب په بخښنی سره کتاس په پښتو خبري وکي، ځکه چې دا خبرونه د پښتو د لپاره مشخصه ده، په درې کې موږ بل خبرونه لرو.
سلام دی، تقریبا دو کال نه د دې طرف ته جلسات ډیر برگزار شوه، د خزه په دغه د جامع جهانی سره ولیدله دا کوم نتیجه مثبت نتیجه نه درلوده، ځکه چې تقریبا دوه کاله وروسته دغه دوه کاله مخکې د امارت اسلامي چې راغی ډېره دوی په ستونزو مشکلاتو سره دوی مواجه شو، ځکه چې محدودیتونه وضع شو، کاروبار مکمل متوقف شو او روزانه تاسو وینئ چې د دوی طرف نه نور محدودیتونه اضافه کیږي. نو دوی چې دومره جلساتو چونی ولا هم کوم غیر درلوده، کوم مثبت نتیجه نه درلوده، ځکه چې د دوی طرف نه تروسه مخزو لپاره کوم کومکونه کوم مرست نه رشوه، ځکه چې ډیرم هغه کسان چې د افغانستان نه راوتلې دي هغه ټول امکانات ټول د پروژې حفظ هغه افغانان چې بیرون دباندې دي هغوی مستفید کیږي، ځکه چې هغوی داسې وایي چې مونږ د افغان ښځو سره مونږ کومک کوو، مونږ دته نمایندګان یو. او متاسفانه چې دغه مشکلات ستونزې په دغه نه ده چې دوی د افغان ښځو په نوم دوی پروژې واخلي او استفاده وکړي او افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي دوی هېڅ تر اوسه کوم کومکونه کوم مرض دوی سره نه ده شوی. نو متاسفانه جاوید جهانی د کسان چې وایي چې مونږ خود سره مونږ مرسته کوو او مونږ جلسات ورسره نیولای صحیح ده، بدون د شک دوی جلسات پای در پای نیولای، اما تر اوسه کوم کومک مرسته دوی سره تر اوسه نه ده کړی. دغه مسله ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی داود زی ستاس څخه پوښتنه کوم چې زه به اول په دې برخه کې څو خبرې وکم چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی له سی این این تلویزیون سره یو مرکه کړې ده. د په دغه مرکه کې ویل دي چې د طالبانو مشر ته د خپل هیواد مثال ورکړ چې شځې پر ټولو ټولنیزو چارو کې لنارینه سره برابر برخه لري. آلی ثانی هم در از ویلی دی چه شاغلی اخونزاده چه د طالبانو مشر دی هبت الله اخونزاده هغه ته په څرګند ویل چه افغانستان هم که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره یو برخه جوړ شي نو افغانستان د قطر په څیر یو منځلاري دولت باید ولري او شځې د وزیرانو سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه باید کار وکړي. د ورسته ویلی دی چې د طالبانو لوی مشر د اسلام څخه د هغه د تعبیر په اړه باندې یو پښتنه سوي د پسین ان کې د آل ثانی څخه د ویلې د په جواب کې چې د شاغلی هبت الله اخونزاده دینی عالم نه دی چې له هغه سره باید د اسلام په اړه باندې بحث کاوه، خو آل ثانی ویلې چې د هبت الله اخونزاده سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو په اړه باندې خبره وکړه. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې کله خپل عرب مشران فکر کوي چې د طالبانو مشر په اسلام باندې نه پوهیږي او د اسلام دی اصلا د اسلام دینی عالم نه دی، نو په دې خاطر باندې د اسلام په اړه باندې د سره خبرې نه دي کړې بلکې د پالیسیو په اړه باندې خبرې کړې دي، خو بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. ستاسو په نظر دا دوه ډوله د اسلام خبرې ولې رامنځته کیږي؟
دلته زمونږ موضوع دوه مسایل، یو سیاسي اړخ د یوې موضوع دی چې مونږ یې څېړو او یو مذهبي او دینی اړخ د یوې موضوع دی چې مونږ یې څېړو. که چېرې مونږ د مذهبي لور ته راشو نو اسلام هغه دین دی، هغه مذهب دی د سمه ده چې په اسلام کې حنفي او جعفري دا مذاهب شته دی، اما په هر مذهب کې که تاسو مراجعه وکړئ اسلام خپله یو اسلام دی او هېڅ قید و شرط د ښځې او د نارینه ترمنځ نه دی راغلی. یو موضوع. دویمه موضوع، اسلام هغه دین و چې اولین وار دپاره یې د ښځې د حق دپاره غږ پورته کړ. البته هغه دوران کې چې عربان خپله په جهالت کې ول او دوی به ښځې ژوندۍ ښخولې یا به یې لورګانې ژوندۍ ښخولې، دوی هم په دې باندې پوهېدل چې دوی مرتکب د ګناه کېږي او د دوی دا کار سم نه دی، اما د یو غرور د یو بې ځایه ننګ یو فرهنګ سبب د دې شوی و چې دوی کار کوو. اما اسلام او چې ښځې ته د هغه وضعیت نه نجات ورکړه او ښځې هغه لوړ مقام ته چې د بی بی عائشې مقام او همداسې د نورو بیبیانو هغې ته ورسو. او ښځې ته مکرم آیت شریف دی چې په مختلف ساحو کې او البته نه چې په قرآن عظیم الشان کې په صراحت سره راغلي چې تاسو ښځو ته خپل حقونه ورکړئ. په احادیثو کې مونږ په وار وار راغلي چې علم په ښځه او په نارینه باندې فرض دی. د هر څه نه مهمه ګوري اولینه کلمه چې اسلام کې قرآن عظیم شان کې نازله شوې ده هلته ویل دي چې اقرا، یعنی ولوله. دی ویل چې اقرا باسم ربک الذی ولوله، د هغه خالق په نامه چې تی پیدا کړی. نو ګورئ که دغه آیت شریف ته مونږ مراجعه وکړو، هر څه مونږ ته په ډېر وضاحت سره معلومیږي. دلته نه دي ویل شوي چې ولوله ای نارینه، اما ویل شوي دي چې ولوله ای انسانه. نو بنان څنګه مونږ کولی شو د اسلام په چوکات کې دغه مسلې ته اشاره وکړو او یو وایو چې دغه مسایل په اسلام کې شته یا نشته؟ د اسلام بل هغه د هر څه منظم او واضح شوی دی او هر څه بیان شوی دی. نو په هغه اساس باندې کله چې اسلامي امارت سره مونږ هم ناستې درلودلې او دې مسایلو کې مونږ ورسره خبرې کړې، مونږ ویل ورته همدا دي چې مونږ د ښځې حق غواړو د اسلام په چوکات کې. البته د اسلامي امارت د مشرانو سره کومه ناستې چې مونږ منفي جواب نه دی اخیستی، دوی ویلې چې مونږ هم دغه حقوقو ته ژمن یاستو، اما مثبت ورته په دې معنا نه شو ویلی چې مونږ تروسه کومه لاسته راوړنه نه لرو، یعنې د عمل په ساحه کې څه نه لرو. او دا چې د قطر مشرته به څه وایي او هغه په کوم چوکات او کوم لیول کې د اسلامي امارت مشر سره خبرې کوي، دا د دوی سیاسي اړخیه سیاسي نظر دی. ځکه دوی د اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لري او هغه اړیکې چې البته دوی په اقتصادي او په سیاسي اړخو کې لري، نو دوی کولی شي چې په دغه اړخ کې هم یو مثبت اقدام ولري چې متاسفانه نه لري. دا چې دوی کوشش کوي د افغانانو د احساساتو نه د دې خبرو په اساس باندې استفاده وکړي، دا به یو مناسبه خبره نه وي، ځکه چې دوی خپله د عربان سره او خپله عربان البته قطر دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري. د دوی سیاسي دفترونه پخوا هم هلته وو، اوس هم شته دی. که چیرې دوی وغواړي د یو تفاهم د لارې نه مختلط شي، شاید دوی نسبت نورو ته یو څه مخکې تر اوسي، چې متاسفانه مونږ او تاسې یو چې دوی دیسه کې کوم مثبت اقدامات تر اوسه نه دي کړي او نه لري. او څرنګه چې مخکې ویل د دوی ټول مسایلو خبرې د یو گزارش او د یو راپور په سطحه دي. بلی. دا راپورونه افغانستان کې تر اوسه پورې عملي بڼه نه درلوده، اما غواړي چې موږ نتایج هم نلرو.
مننه اغلی داودزی. اغلی مومن ستاس څخه د اغلی داودزی د خبرو په تړاو پښتنه کوم. دی ویل چې هغه خبرې چې د قطر مشران یې د طالبان له مشرانو سره کوي هغه سیاسي بڼه لري، خو طالبان دغه ادعا لري چې دوی د دین په خاطر باندې جنگیدل دي او د دین په خاطر باندې دوی خپل حکومت قائم کړی دی په افغانستان کې، چې دا بیرته هم دوی بیا دغه سوای چې د اسلام لمخه دوی خپل حکومت برقراره ساتل دي او د اسلام په چوکاټ کې ټول افغانانو ته او په ځنګړې توګه شوز ته حقونه ورکوي، چې دا هم د دې معنی ورکوي چې طالبان بشپړه دغه ادعا لري چې دوی د یو مذهب او دین پر بنیاد باندې راغلي دي او د هغه لپاره کار کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې آیا تاسو فکر کوئ چې د قطر د صدر اعظم هغه خبرې چې د کړې دي د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره، هغه تاسو په څه معنی ورته ګوري؟ آل ثانی د سی ان ان سره په دغه مرکه کې دا هم ویل دي چې دی په خپل هیواد باندې چې قطر دی، دی ویاړ ور باندې کوي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونی کولای سي چې شونځو او په هنتونونو تبلار سي. د خبره هبت الله خونزاده ته هم کړی ده. ستاسو په نظر دغه طالبانو ته څه پیغام را سوي چې د قطر غوندي هواد مشر د طالبانو مشر ته دا ډول خبره کوي؟
د افغانستان خزینه دا ټول په دې شرایط کې په دې وضعیت کې
چې قطر هیواد ډیر زیات یعنی امکانات لري ځکه دا د مخکې لدی چې 2018 کال نه چې راغی نوان دی او تم نوران دی هم په قطر کې دا مذاکرات جریان درلودو د قطر هیواد ته مستقیم انوالو دخیل وو په څنګه کې بیا امریکا هم خپل سفارت او خپل خاص نماینده او دا ټول په قطر کې قطر لمخ له هواده مخکومه کړی او څنګه بیا په دې کله چې طالبان افغانستان ته راغلل هم د قطر د هواد رول ډیر زیات کیو ځکه دا کله چې تخلیه کې د لهم غریزل چې ټول افغانان قطر ته تللی دی یعنی دا ټول د افغانستان په مسله کې قطر ډیر دخیل دی خو متاسفانه قطر هم لکه نور هوادونه غوندې هغه څه هغه اخلاص او هغه اسلامیت او هغه یو ورورولي چې په اسلام کې د یو مسلمان هیواد بل هیواد ته هغه رول نه بازی کوي او تر پردیشا یا د څه دوه رول بازی کوي چې هلته امریکا ته هم ز هغه خپل امکانات وربره بلې د افغانستان هم موږ سل په سلو کې بابا لرو کو چیرته د قطر هیواد په اوسنی رهبرانو باندې خپل فشار دوري خپل خبرې وسرو کې د مذاکرات زلاري یا په دوه په تړون او په پایوان کې خپل صداقت او خپل راستي کړی وای موږ باندې اوس دغه څومره سره مخ نه وای او دا به په داګه ویل وای چې د خوځو خونه په اول ساتيري او اولیت لري ټول اسلامي وادونو ته خصوصا بیا قطر ته ځکه دا خبرې او دا تفاهم نامه ټول په قطر کې امضا شوی و لاسلیک شوی و باید په هغه وخت کې خپل اسلامي ملګرتیا د افغانستان سره کړې وای متاسفانه چې دا یې ونشل کولای او تر اوسه یې نه دي کړې تر څو دې موږ هیله منجو قطر کولی شي چې د افغانستان په خزو په وضعیت کې د چارواکو سره وګوري بیا سفر لوکي دوی وروغواړي او خود ته د کار د او د تحصیل په زمینه کې دوی سره مشورې وکړي او خپل فشار پیدا وکړي منل شي زه فکر کوم د نورو ډېرو غربي هیوادونو نه یا د نور هیوادونو نه چې په د نړۍ هیوادونه دي یا لرې هیوادونه دي قطر کولی شي چې خپل مثبت رول ولوبوي په دې سره کې او د افغان ښځو په اړه او د نجونو په اړه هغه څه چې خپل هیواد کې دي د مثال په توګه د تطبیق کې اما موږ هغه نه تطبیق هم نه غواړو قطر ډېر زیات امکانات لري ډېر زیات ازادۍ لري ا دقل 50 سره دغه چې د افغانستان خود تبرکل شي د افغانستان خود په قناه کې د افغانستان خلک ورته د خراغلاس وي اما تاسو باندې چې دومره هم نه کوي موږ له منځ چې پاتل دي یو څه مثبت بدلون د دې کاری کو کړئ شي مننه
مننه اغلی مومند اغلی یوسف زیستا څخه پښتنه کوم چې د قطر صدر اعظم ویلي دی چې دای فکر کوي چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو لمشرانو سره د تماس ونیسي او د شذو په د حقونو په برخه کې خبري ورسره وکړي تر دې مخکې راپورونه موږ درلودل چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه هم له طالبانو وغوښتل چې د جنونو پر شونځي باندې بندیز رافکړي او همداراز د شذو پر کار باندې محدودیتونه لري کړی او انجونی باید په هنتون ته پریږدي خو طالبانو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه دی منلې ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی آیا فکر کوي چې مسلمانو هیوادونو کافي خاتي نه دی کړی په دې برخه کې او فکر کوي چې هغه خپل غوښتنه مطرح کړي د طالب مشرانو سره خو طالبانو خبر نه منلې
ډیر باندې طالبان ډیر کسان د خپل طالبان کې د سیاسيون کسان چې دي ډیر کسان د وختونو چې د آموزشونه دوباره شروع شي او پانتونه دوباره پیل شي انجینر مکاتب تلل شي پانتون تلل شي او ځینې کسان نه غواړي ځکه چې څه مشکلاتونه ستونزه شته دوی وایي چې یو وخت پورې تر څو چې د دې نصاب باید تغییر وکړي او بل د ایجاب اسلامي باید رعایت وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د نصاب تعلیمي د ټول اسلامي د کوم مشکله ستونزه نه لري بس محدودیتونه دوی وضع کړی ده نو اما په نظر دا ده چې باید د مکاتب پانتونونه شروع شي دوی د دوه کلی پیره شو د دوی هدف دا وه چې د دوی ایجاب رعایت نه ده او نصاب باید تغییر ورکړي دا خو نصاب هم
په دغه دوه کلو کې باید نصاب باید دوی ته تغییر ورکول څه مشکل نه و. اوس دغه د ایجاب اسلامي هم رعایت ده. زه فکر کوم د ټول اسلامي مملکت د افغانستان دغه اسلامي ایجاب د ټول نه لوړه ده. نو دا بس یو ستونزه مشکلاتونه خو لپاره دوی په خکړه ده چې ایجاب هر مسائل ته پیخیږي فقط دوی ایجاب مطرح کوي چې ایجاب باید رعایت شي. اوس ایجاب دا ټول قبول لري چې دا باید ایجاب موږ ایجاب رعایت کوو. هدف دا ده چې باید مکاتب شروع شي او پانتونه باید شروع شي ځکه چې وخت تیریږي زمان تیریږي. نو دوه کاله د دوی همداسې ژوند داسې به حبس تیره شو. نو دا ما اسلامي مملکونه باید دوی په دغه قطر کې چې توافقنامه شوی دوی ټول پکې ناسته وو دغه لیکو د دې قطر په توافقنامه کې دوی خپل امضاګانه کړې ده او طالبان تر اوسه هغه توافقنامه چې هلته شوی وو تر اوسه دا هغه توافقنامه دوی تر اوسه تطبیق کړې نه ده. دا باید تطبیق شي. دا ډېره مهمه ده ځکه چې د دې کې داسې لیکل شوی نه و چې مکاتب د ښځو په مخ باید جنکیان مخکې مکاتب بند شي پانتونه بند شي او د ښځو کار باید بند شي. دا پکې نه وه. نو زه نه پوهیږم چې دوی هدف څه شی ده. د دوی هدف دا ده چې تر دوه کاله پورې د دوی اسلامي مسایل حل نه شو، د ایجاب حل نه شو، نصاب حل نه شو، یعنی دوه کال نور هم شاید دا ادامه پیدا کړي. دا لویه ستونزه ده د افغانانو لپاره.
مننه آغلی یوسف زی. آغلی داود زی ستاس خبه په دې برخه کې پښتنه وکم چې په افغانستان کې د شذو د حقونو په ملاتړ د جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې هم خبري وسوي. د شذو لپاره د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړي استازي میلانی وریر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په اړه د بشري حقوقو ټولنو ته یو راپور برابر شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې څخه وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. اغلی داودزی ستاسو خزمه پښتنه دا ده چې دغه تحقیقات وهم سي او بشپړ سي څه پایلې به ولري د افغان شذو د وضعیت لپاره؟
کچیره دا تحقیقات پیسه کې وګورو دا یو تقریبا روښانه خبره ده. شاید د ښځو نننۍ وضعیت اصلا دقت ته ضرورت ونه لري ځکه افغان ښځه د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په احکام په اساس باندې خپل ابتدایي حقوق چې البته تعلیم، تحصیل، عالي تحصیلات او د کار زمینه مساعدون دي چې دا د افغان ښځو حق دی او نن ورځ دوی د حق نه محروم پاتې دي. دا سمه ده چې طالبان وایي چې مونږ د ښځو دي حقوق د ژوند یستو او مونږ د تغییر په راوستو باندې بېرته د ښځو مکاتب پیل کېږي او ښځو ته زمینه د کار مساعدېږي. افغانستان داسې یو ټولنه ده چې څلوېښت کاله دلته جنګ تېر شوی او زیاترینه قرباني دلته د وضعیت په اساس باندې یا معنوي شکل باندې ښځه وه. اما د تعداد یا کمیت په اساس باندې افغانستان یو ملک دی چې زیاترین تلفات د نارینهوی درلودل. نو نن دلته فیصدي د ښځو د نارینهو کې که مونږ وسنجو د ښځو فیصدي نسبت نارینهو ته زیاته ده. نو هغه قشر چې زیاترینه فیصدي ده او دوی توانمندي د کار لري، دوی امکانات د دې شته چې مسائلو کې یا دغه ساحه د رشد کې یا دغه نصاب جوړولو دې مسایلو کې ټولو کې مسلکي خوندې مونږ لرو. دوی ته وخت اجازه د کار نه ورکول کېږي، دوی ته امکانات نه مساعدېږي. نو څنګه دوی کولی شي چې په هغه ساحو کې چې ضرورت دی اصلاح راولي؟ دریمه موضوع دا ده چې افغانستان یو فقیر ملک دی. که چیرې افغانستان په فعلي شرایطو کې چې فعلاً دی داسې وضعیت کې دوام ولري، د نړیوالو ملاتړ د هغه ملکونو چې په افغانستان باندې تاثیر ګذاره دي په اقتصادي لحاظ، د دوی ملاتړ د ځانه سره ونه لري، دوی څنګه کولی شي چې دغه مشکلات چې نصاب دی یا نسبتاً امنیتي مسایل دي یا ایمان موضوع ده، ځکه دوی څو موارد په تحصیلاتو پیسه کې اشاره ورته کوي چې دوی منظم مکانونه د تحصیل د نجونو دپاره نه لري، یا فرزان پانتونونه نه لري، یا اداراتو کې دا زمینه مساعده نه ده. نو د دې یوازې زمینه مساعده ول اسلامي امارت حکومت ته به ډېره مشکله خبره وي. مهمه خبره دا ده چې که چیرې نړیوال او بین المللي نهادونه د افغانستان سره همکاري کوي، د مذاکراتو د لارې نه باید اسلامي امارت سره مختلط شي، څو چې ښځو ته زمینه د کار مساعده شي، په خصوص هغه ساحو کې. مثلا مونږ که چیرې په صحي برخه کې چې د دوه کاله متاسفانه فارغین ونه لرو، آیا یو کال بعد د افغانستان سرنوشت څه باندې سره مخامخ کیږي؟ که مونږ طبي ساحه فرزان فعاله وساتو، بېرته چې متعلمین هغې ته فارغ ونه لرو، نو بیا هم مونږ عین مشکل سره ایسو. په هغه اساس باندې زمونږ غوښتنه تل همدا ده چې د نړیوالې ټولنې، د سازمان ملل، د دوی اقدامات باید د راپور او د ریسرچ په سطح کې ونوسي، ځکه د افغانستان د ښځو وضعیت یو واضح حالت دی. د دوی اقدامات څه دي؟ دوی کومو لارو نه کولی شي، کومو لارو نه چې امکانات شته دی، کومو لارو نه چې دوی کولی شي باید مخته لاړ شي. ځکه دغه موضوع ما د قطر د شنزفیر سره چې هم بحث درلود، هغوی سره مې هم شریک او دا نوفیله چې افغانان زیاترین گیله د هغه ملکونو د هغه نهادونو نه لري چې هغوی د دوحې په تړون کې شریک ول. آیا د دوحې په تړون کې د افغان ښځې وضعیت چا ته ارزښت نه درلوده؟ که ارزښت
بله، زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. اغلی مومن، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتو د تعامل دفاع کړی ده، خو دې ټینګار کړی دی چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې د دې د دوه خبرو هدف د طالبانو لپاره په څه معنا دی، او د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري؟
طبعا د بشر حقونه ټولو ته اولیت لري، ټولو ته سره کرښه ده، او طالبان هم باید دې ته دا مراد کړي، ځکه دغه نړیوال اصول دي او موږ ټول پرې پوهېږو. اسلام دین هم عدالت پاکی، عدالت اولیت لري، او عدالت او د حقوق بشر یعنی کنوانسیونونه ټول سره په یو شکل دي، ځکه اسلام هم عدالت غواړي، ظلم نه غواړي، بې عدالتي نه غواړي، مساوات غواړي په هر حصه کې، او د دې ته ژمن دی خپل زموږ دین اسلام. او نړیوال کنوانسیونونه هم د حقوق بشر غواړي، مثلا استعمار او استعمال دان غواړي. دا سره په ډېرو مواردو کې ورته دي، کوم زره فکر کوم بعض مسایلو کې اختلاف لري، نور څه اختلاف نه لري. که چېرته نړیوال وغواړي چې د اوسني حکومت سره تعامل کوي، نو طبعا به حقوق بشر یا د ښځو حقونه او د ښځو اساسي حقونه باید په اولیت کې قرار وسي، او دا مشروط په دې وسي که چېرته تعامل کوي نو باید د ښځو حقونه او د ښځو ته د کار او د تعصیم زمینه پکې اولیتي، او لکه څنګه چې د دوی په تاخونه کې او متاسفانه تطبیق نه شو. هلته هم موږ اوریدلو نمایندګانو چې په د ښځو پیسې کې په واضح ډول حتی خبرې موږ اوریدلې چې تعهد شوی و چې د ښځو سره به ازادي وي، ښځې به کار کوي، خپل کمک سابق او خپل وظایفو ته ځي، اما اوس چې د تطبیق نه ده نړیوالو او ټولو خصوصا هغه هیوادونو چې تفاهمنامه امضا کړې پر اساس د امریکا متحده ایالات دي، اوس هغه خپل اوږه خالي کوي، اوس په دغه حصه کې د تطبیق په حصه کې دغه نه کوي، مداخله نه کوي، او نه وایي دوی ته چې تفاهمنامه راوباسي. ټول ملل متحد ته ښکاره کوي چې په تفاهمنامه کې څه شی لیکل شوی و. په څنګ کې بله یو مشکله موضوع چې ده هغه دا ده چې دا اوس فعلا موږ چې ګورو په ملل متحد کې د افغانستان استازی چې دی هغه یعنی سابقه کسی دی، خانی رژیم دی چې هغه دلته د اوسني رژیم ته هېڅ منلو ور نه دی، او هغه کس که چېرته هغه پورته کوي دی ورسره شدیدا مخالفت کوي. موږ په دې اندي موږ دا بهتره ګڼو چې هلته یو کس وي چې د دوی سره یو مسؤلیت ولري، یا دوی ته خپل راپور راوړي، یا د دوی هلته ورته نور هیوادونه خصوصا لکه دینامیري چې خبرې کوي، یا نور نمایندګان، یا د ویژه ګزارشګر چې خبرې کوي راپور چې وړي، هلته یو کس وي چې هغه واوري، هغه مسؤول کس تعین شي، هغه تعقیب کوي، دا د څه ده لکه د وسره حکومت لکه د سابق وخت کې چې د نړیوال کوم دی کې چالو فریب هم دی کده نو غواړي چې افغانستان یو یو آبادۍ او آزادۍ یو یو آرامۍ ته ورسیږي. هغه وخت هم د وسره حکومت جوړ کړی و، یو طرف ته به اشرف غني کش کوو، یو طرف ته به ډاکټر عبدالله کش کوو. دوی د خپله په دغه کول هغه سابقه شوهر دی تفرقه به انداز حکومت کن. هغه مغه فریب اوس هم شته دلته، هلته استازی سابقه کسی دلته هغه خپل خبرې کوي، دلته څوک نه اوري. که دوی غواړي چې یو تفاهم منځته راشي، یو مذاکرات، یو تعامل منځته راشي، باید دلته وحدت راشي، یو غږي راشي، همغږي راشي. هغه کس باید د دې نماینده دلته وي چې دلته خبرې وکړي، دلته دې ته مسؤلیت وپېژني، ملامت شي، ورته وایي چې دغه دغه مشکلات شته ستاسو په حکومت کې، ستاسو په اداره کې. او تاسوونه دغه خلا شته ده، او دا خلا باید منځ لاړ شي. مونږ هیله لرو چې که د وینا ملي خبرې، که د نور نمایندګانو خبرې دلته مستقیم د افغانستان د فعلي حکومت سره په تړاو کې، د سر په رابطه کې، دا نه چې هوایي خبرې کېږي اما د هېڅ تاثیر نشته، باید تاثیر ګذاره خبرې وشي، روابط ولري، سفر وکړی شي، دوی کولی شي چې افغانستان ته راشي. مونږ د افغانستان خلک کې دغلته اوسېږو، دومره شرایط خراب نه دي چې څوک سفر ونه کړي. راځي چې دلته کېني، وته ګوري، خبرې دې وکړي، تفاهم دې وکړي. له نږدې دغه مجلس چې پالته جوړېږي، ولې په افغانستان کې نه جوړېږي؟ دلته جوړ شي چې مثبت تاثیرات ولري، خلک یې وګوري، تاثیرات یې اغېزمن اوسي، اغېزناک اوسي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسفزی، زه بیرته تاسو ته رالم، ستاسې رابطه له موږ سره قطع سوې وه. مننه چې بیرته له موږ سره خبرې کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې دوی غواړي چې د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي، خو دا وایي چې تر هغه وخته پورې چې د تعامل مسأله څومره مطرح ده، هیڅ کله به د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نسی. ستاسو په نظر دغه د طالبانو لپاره څه پیغام لري دا خبره؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به د دغو خبرو کومه پروال ولري، یا به دوی غوږ ورته ونیسي؟ او بله خوا ته د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري دا خبره چې افغان ښځې آیا په دې خاطر باندې هیلمنې کیږي چې هغه د امریکا غوندې هیوادونه پر طالبانو باندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي؟
دوی چې ارڅونه چې فشار نورم وارد کی، دا خزه نورم متضرر کی. بیتای نه خبره ده چې دوی باید تعامل وکړي، طالبان سره باید دوی خبرې ولري، او لکه چې مومن صاحب ویل چې دغه مجلس خپل په افغانستان کې دوی مجلسونه ونیسي، او دوی مذاکرات باید وکړي په تعامل سره ورسیږي. ځکه چې هر وخت چې تیریږي او دوی په رسمیت هم چې نه پیژني، موږ افغانان نوره موږ متضرر کیږو. او ځکه مهمه دا ده چې دوی یوازینی لاره ده چې دوی باید مذاکرات سره کینی، دا مشکل ستونزه باید حل و فصل شي. او بله مسئله ده چې دغه افغانان د ښځې هر ورځ دوی په مشکلاتونو برابرېږي. کار بار دوی ته نشته، پانتونه نشته، مکاتب نشته، نورم خزه چې په دوای دولتي دوی کار کوي، نورم وظیفه دوی نه نیول کیږي. د اقتصادي لحاظ نه دوی ډیر زیات متضرر دي. نو مهم دا ده چې دا ارسونه چې دا وخت پکې تیر شي، مذاکرات باید اون شي، او مذاکرات هم په خپل افغانستان کې باید وشي. طالبان سره باید کینی، دا دوی سره باید تعامل وکړي، ځکه چې دا جامع جهانی چې دوی اونه پیژني، موږ افغان متضرر یو. دا خو تر څو وخته پورې دا ستونزه باید په افغانستان کې وي. نو حل لاره دا ده چې طالبان هم ډېر ښه کار نه کوي، دا داسې مثبت پوینټونه هم لري، او داسې منفي پوینټونه یې دا ده چې فقط دغه د ښځو مسایل حل شي، نور څه ستونزې مشکلات موږ طالبان سره نه لرو. د اهمیت لحاظه موږ الحمدلله اوس افغانستان سیف، کوم ستونزې مشکلاتونه هیڅ نشته. نور د اقتصادي و هغې نه نور در اقتصادی سکتور خصوصی ته دوی اجازه ورکړی ده چې دوی خپل کارو ته تولیدات ته ادامه ورکړي، یعنی کوم ممانعت نشته. او نور خوندو لپاره چې په دغه دوای دولتي کې چې کار کوي نور ځایونه کې دوی ته هم زمینه د کار مساعد شي او پانتونه دوباره پیل شي، کاتب شروع شي، موږ کوم ستونزه الحمدلله نه مشکلات نشته. نور جامع جهانی باید طالبان سره تعامل وکړي، ځکه چې ډیره مهمه خبره ده. مهم ډیره چې هر څومره دوی تعامل ونه کړي وخت تیر شي، افغانستان د ستونزو سره مواجه کیږي، اقتصادي حالات ډیره نور هم خرابیږي. نو بانکونه مکمل تروسه تر ننه پورې مسدوده، بنده، پیسې بنده، ډیره ستونزې ده. دا باید د مذاکرات لاره اله لاره دغه ده چې باید د مذاکرات وکړي طالبان رات باید وکړي او هم تعامل باید وکړي.
مننه آغلی یوسف زی. آغلی داود زی ستاس څخه پښتنه کوم، تاسې واوریدل چې آغلی دا یوسف زی وایي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو آیا ستاسو په نظر باندې د نړۍ او طالبانو ترمنځ مذاکرات اوس هم روان نه دي؟ ځکه چې هغه مذاکرات چې د سولې د خبرو په نوم باندې پیل شول او د افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو پوری پای ته ورسیدل، خو ورسته هم د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د افغان شوز پر حقونو باندې مذاکرات اوس هم جریان لري او همداراز طالبان خپل غشتن لري، لکه د دوی نومونه باید د تور لیست څخه وایستل سي او د هغه پیسې چې دوی وایي چې د افغانستان دی او منجمد دي باید را پرې شو دل سي، او یو شمیر نور دا ډول غشتن لکه دوی وای باید ویزی ورته ورکول سي د دوی و مشرانو ته چې هغوی سفرونه وکړای سي. بل لور ته نړیوال د غشتن لري چې باید د شوزو حقونه پر ځای سي، د یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې رامنځته سي او همداراز یو داسې وضعیت رامنځته سي چې په افغانستان کې خلک پرتل قضیو یا پرتل کوم جرم څخه خلک چې په جیلونو یا په بندیخانو کې باندې هغوی باید را پرې شودل سي. دغه غشتنې له دواړو خواو څخه مطرح کیږي، آیا فکر نه کوي چې مذاکرات اوس هم د دوغه دواړو لورو ترمنځ روان دي؟
اولا خبره خدا ده چې ما مخکې هم ویله متاسفانه چې اړیکه پرې شوه، چې زمونږ مذاکرات یا دغه مذاکرات د دوحې په اول دور کې مشکلات سره مخ ول، چې هلته زیاتره مسایل واضح نه شوه، چې هغه وخت کې هم مونږ غږ پورته کړم او متاسفانه زمونږ غږ چا ونه اورېده. نو اوس مو غوښتنه دا ده چې دا مذاکرات باید په یو منظم شکل باندې پیل شي، او اول قدم کې د ښځو وضعیت نه باید سیاسي اګروګان شکل ونیول شي، چې اخواته نړیواله ټولنه یا ایالات متحده امریکا او خواته طالبان، د دواړو نه زمونږ غوښتنه دا ده چې د ښځو وضعیت باید د دغه موضوعاتو نه جلا شي، ځکه د ښځو وضعیت سیاسي نه دی او سیاسي هم باید نه شي. د ښځو نه د یو عالي په شکل باندې چې متاسفانه نن استفاده کیږي استفاده ونه شي. د ښځو په حقونو باندې باید په جداګانه شکل باندې په خاص شکل باندې خبرې وشي. دویم قدم کې راغلو سیاسي مسایل ته. سیاسي مسایل افغانستان یو مملکت دی، په بعض مواردو کې دوی حق د دې لري چې خپل سیاسي برخه دي خپله وټاکي. البته په عنوان د یو افغانې چې زه د تېرو کلونه کومه تجربه لرم، البته د تېرو شلو کلونه د جمهوریت سیاسیونو یا هغه سیاسیون یا هغه حتی کړۍ د تویم چې یو منظمه یو مشخصه کړۍ وله چې په افغانستان کې حاکم ول، هغوی هېڅ نوه خاصه لاسته راوړنه افغانستان ته نه درلوده، بلکې د ماغو اشتباهات سبب د دې شو چې نن ورځ افغانه ښځه په دې وضعیت کې ده یا افغانان په دې وضعیت کې دي، او هغوی هم نشي کولی بېرته افغانستان ته راشي. د هغوی د افغانستان ته نه راتګ دلیل یوازې امارت اسلامي نه دی، ملت هم دی، ځکه ملت نور هغوی نه غواړي. هغوی ډېرې اشتباهګانې وکړي او ملت ته جوابګوی هم نه دي، حتی بعضې کسان شپېلان په افغانستان کې حضور هم لري. دویمه موضوع دا ده چې که مونږ وایو مذاکرات یو عام شمول یا همه شمول حکومت چې مونږ ورته وایو، افغانستان ډېر قوي کدرونه لري، ښه قوي شخصیتونه لري چې د مختلفو اقوامو د مختلفو ولایتو او د مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي. کیدای شي د دغه اشخاصونه چې افغانستان ته متحد دي، افغانستان ملت کې باور لري، هغوی په دغه مذاکراتو کې رادخیل شي، نه هغه کسان چې تېرو دورو کې دوی دخیل شول. زه به یو لنډ مثال تاسو ووایم. کله چې مونږ د دوحې مذاکرات نه نمایندګان بېرته راغلو، مونږ اولین سوال ترې همدا و چې ستاسو د افغان ښځې د سرنوشت په اساس مذاکرات خبره څه وه. د دوی لنډ جواب همدا و چې مذاکرات کې مونږ سره طالبانو ډېره ښه رویه وکړه، طالبان نه دي. یعنی شخصیت د انسان کې تغییر نه راځي، اما په عنوان د یو سیاسي شخصیت د دوی استدلال اصلا هماغه وخت مونږ ته د قبول وړ نه و، ځکه دوی خپله توانایي د استدلال نه درلوده. یو خو طرف، دویم طرف کې دوی فقط د خپلو شخصي منافعو په فکر کې وو. نو بنا زمونږ غوښتنه او د رسنیو کې کله چې دا موضوع یادیږي، دلیل یې دا دی چې مونږ غواړو ټولو طرفو ته خپل غږ ورسوو. همدا دی چې افغاني مذاکرات باید بین الافغاني په منظم شکل او داسې یو وضعیت هغې ته غوره شي لکه چې د دوحې وضعیت و چې هلته بیا لویه جرګه دایره شوه او د افغانانو غږ واورېدل شو. اگر چې هغه لویه جرګه هم تر زیات وار قناعت وړ نه وه، په دې چې تنظیمو په کې ډېر دخالت درلوده، اما افغانستان کې نورې لارې هم شته. په هغه دلیل باندې زیاته ونډه باید دغه افغانان چې فعلاً په افغانستان کې حضور لري او تېرو جنایتو کې مجرم نو ملت ته دوی دخیل واوسي او مذاکراتو ته
ډیره مننه. سلامت اوسی اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دروست رو ملمنو اغلی فروزان داودزی، اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.